بجې شو احمد شیبر ما سلام علیکم دا سجرړو د دې سات خبرونه مایکروفون ستاسو پروګرام درو چې فريده سیال وړاندې کوي مخکې تر دې چې خبرونه ته مخ کړو خبرونه د امریکا ستاسو جرګې پرونسیشن بیا غلای هتا سویپ کړي چې لمخې طالبانو ته د نقدو پیسو لیست بندې شي د ستاسو جرګې خړی او د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځنی ختیځ مرستيال ټیم بورډ چټ ویلي د امریکایانو د مالی پیسې باید د دوی د دشمنانو جیبونو ته ولاړ نشي بورچت چې د دغه لایحه نوښته کړی دی پر خپل ایکسپانه یا پخوانی ټویټر دغه خبر خپور کړی دی د تصویب شوې لایحه له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید دا راپور ورکړي چې کوم هیوادونه له طالبانو سره مرسته کوي بورچت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته چې د 2020 کال له لوري راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږلې دي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د دغه هیواد د راتلونکي په اړه بحثونو کې د ښځو له ګډون پرته د سولې امنیت او تلپاتې افغانستان حل لارې نشته هغه دا خبره پرون سیشن بي د جون 15مه پر خپل ایکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلې ده میرمن امیری په ډیپلوماسي کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په تاریخ کې د افغان ښځو د باندې یادونه کړې ده د جون 14مه د ډیپلوماسي کې د ښځو نړیوال ورځ منځل کې شي رینا امیری دغه څرګندونه د استعمال کوي چې افغان میرمنې د دبې دراتون کې غونډې لاسټي بحثونو څخه منه شوې دي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکو د شلوري نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې له جنوبي افریقا سره د افغانستان د لوبې په دورشل کې ویلي چې افغان لوبغاړي په سیاله ډله تر فشار لاندې راولي جوناتان ټروت فرانس پریس اژانس ته وویل چې افغان ملي لوبډله داسې مال دی لوبې ته ور روانه ده چې د نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې د ماتې یا بریا سابقه نه لري په پام کې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې سبا د کابل په وخت د سهار په 5 بجو سره مخامخ شي د امریکا اړوند د سایپان جزیرې وی محکمې د ویکیلیکس بنسټ کې شوډونکو جولیان اسانج نن د چنګاش پښپښبشتمه نیټه آزاد کړ دغه ګام د هغې حکومت له مخې وشو چې اسانج په محکمه کې د جاسوسي ضد قانون سرغړونه باندې اعتراف وکړ اسانج د محکمې په درې ساعته غونډه کې ومنله چې د امریکا د دفاع وزارت محرم او طبقه بندي شوی اسناد او ته لاسرسی پیدا کړ او خبره کړې دي هغه نن له آزادۍ وروسته استرالیا ته ورسېده اسانج تیر 15 کلونه د بریتانیا په یو زندان کې چې تر سخت امنیتي تدابیرو لاندې و تیر کړل نو موري تر زندان مخکې وکاله په لندن کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې وه پر هغه تور دی چې په امریکا کې په زرګونو محرم اسناد خبره کړې دي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام کې ز فريدا سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخ ستاسي قرباني وو د طالبان حکومت د خلکو شخصي ټلیفونونه ثبت او رجستر کوي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې باندې یو کال کېږي چې د خلکو د شخصي ټلیفونونو د ثبت او رجستر پروسه یې پیل کړې ده د دې وزارت وایانت عبدالمتین قانی د جون 14مه پر خپل ایکسپانه لیکل دي چې دا ټلیفونونه د کورنۍ چارو وزارت اړوند په انتکریاست کې په پرمختللي الکترونیکی سیستم کې ثبت او رجستر کیږي غلی قنی د دې کار موخه د ګرځند ټلیفونونو ساتنه او خوندیتوب یاد کړی دی خو آیاتاسي په دغه پروسه کې خپل شخصي موبایل ثبت او رجستر کړی کنه کلمو چې موبایل رجستر کوو هلته لته ست ډول معلومات خوختل شوې دي په هغه فورمه کې چې د طالبانو حکومت لا جوسیات نه دی ورکړی او نه دی خبري کړی لته ست ډول معلومات خوختل شوې دي او آیا تاسو په دغه معلوماتو باندې لاسلیک کوئ او کنه اندېښنه لري چې په دې سب سره به مو حکومت شخصي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي او کنه کولای شي چې نن په مایکروفون ساسي پروګرام کې راته زنګ ووهي او دغه پوښتنه را سره سواب کړي. لدی سربیره دا چې دغه موبایلونه څنګه ثبت راجستر کیږي، امکانات شته او کنشته چې د طالبانو حکومت په کوم امکاناتو دغه موبایلونه ثبت راجستر کیږي، څه ډول ثبت کیږي؟ که څنګه د طالبانو حکومت څه نه دی ویلي، خونن موږ میلمانه لرو، لدوی وو پښتو چې د موبایلونو د ثبت او راجستر پروسه څنګه مخې ته ځي. په خبرونه کې را سره د پوهنتون پوخانی استاد، د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې پوخانی ټیم لیډر او امیر چوس محل په جرمني کې د ټکنالوژي ونو وخت په برخه کې څیړون کړي، رحیم الله سمندر او د خوندیتوب یا سایبر سکیورټي کارپو جمیل باسدی. تاسو دواړه خبرونه ته ستړي مشه، په خیر راغلی. په پیل کې که سمندر صاحب تاسو ته راشم، د طالبانو حکومت ویلي دي چې یو کال کېږي دوی د خلکو شخصي ټلیفونونه ثبت او راجستر کوي، خو دغه خبره څو ورځې مخکې پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو حکومت خبره کړه. له دې وړاندې په دې اړه څه ښکار نه ویلي. تاسو راته وایست د ټلیفون یا د خلکو د شخصي ټلیفونونو ثبت او راجستر پروسه څنګه ده؟
ډیره مننه تاسو ته، د تاسو اوریدونکو ته سلامونه. مننه چې بلنه مو راکړه. په لومړی قدم کې باید ووایم چې د ټلیفون یا موبایل رجستریشن یا ثبت او د سیم کارتونو رجستریشن ترمنځ باید تفکیک وشي. په تیرو کلونو کې موږ تاسو ولیدل چې د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم ادارې او اړوند وزارتونو په دې برخه کې کوښښ کړی و چې سیم کارتونه باید ثبت او رجستر شي. اما دا چې لکه څنګه تاسو یادونه وکړه، ګرځن د موبایل د ثبت یا رجستریشن پروسه پیل شوې ده. د ما په نظر دا د تخنیکي اړخه یو دوه جدا یا متفاوت کارونه دي، چې یو د سیم کارت ثبتول دي او دوهم هم د موبایل ثبت یا رجستر کېدل. په ټوله کې ویلای شم چې د سیم کارت رجستریشن په نړۍ کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د مخابرات او د ارتباطات او د نړیوال پالیسۍ او همدارنګ د هیوادونو په ملي پالیسۍ په رڼا کې د دولتونو یا د مربوطه نظامونو مسؤلیت دی، تر څو د جرایم د مخنیوي په خاطر همدارنګ د په هیواد کې د موبایل یا د سیم کارت او یا همدارنګ د انټرنیټ کې کارونکو د ډیټا یا معلوماتو د اندازې په مخه باندې سیم کارتونه راجستر کړي. همدارنګه شاید بیر نور عوامل هم وجود ولري، اما د موبایل رجستریشن د سیم کارت لا رجستریشن سره یو جدا یا متفاوته موضوع ده. هغه هم به تخنیکی لحاظ هر موبایل چې په نړیواله سطح باندې تولیدی یا جوړیږي، هغه موبایل د آی ایم ای په نوم باندې، یعنی په ساده توګه کوم وایو چې یو سریال نمبر دی، د هغه د طریقه هم هغه معلومات مربوطه مخابراتي شرکت سره وجود لري. په ټوله کې دا چې د موبایل رجستریشن مخې څه دي یا د کارون کنه کومه معلومات یا هغه ډیټا راټولېږي، نو هغه بستونه دي چې هغه په پالیسۍ او هغه پورې اړه لري. مننه.
کوربدان تاسو بیرته راوګرځم. جمیل باسط هم راسره ده. باسط صاحب تاسو هم ستړي مشه، خبرونه ته په خیر راغلی. دغه په ټوله کې مخکې سمندر سبیا دونه وکړه چې پر هیواد کې د ټکنالوژي او هغه مخابراتي ریاستونه یا کمې برخې چې په دې برخه کې کار کوي، اتمن دوی د پالیسیانه جوړي. خو په افغانستان کې د کورنیو چارو وزارت ویلي دي، تاسو په افغانستان کې کار کړی دی، پاترا اداره کې اتمن د ټکنالوژي وزارت سره مل نه جوړې نه پاتې شوی یاستئ، دغه کار څوک کولای شي او دغه پروسه څنګه مخه ته ځي؟
السلام علیکم ورحمت الله. ډیره زیاته مننه. لومړی خو سمندر صاحب ته وتا سلامونه وړاندې کوم، او دویم قدم کې مننه له ازادي رادیو څخه چې ډیره مهمه موضوع راپورته کړله. رښتیا هم دا مسله لنن تخه او یا میاش دو څخه نه شروع، زه چې کوم ټولنې سره تړاو لرم او ارتباطات لرم، دا پروسه د داخله وزارت شروع کړي و تقریبا یو نیم کال څخه د پاسه واغه وخت کې مونږ ته دا چا اپروچ هم شو چې د لپاره یو مناسب سیستم جوړ کړل شي، او بیا په دې برخه چې څنګه امپلیمنټیشن پیلان شروع دی او څنګه په کاري ورسره براشم. لومړی په دې موضوع غواړم ټیکنیکل خبره وکم چې موبایل رجستریشن څه معنی، دا کار زمنګ په گاوند کې پاکستان هم کوي، دا کار په گاوند کې ایران هم کوي، او یواز نه زمنګ هیواد په دې منځ کې داسې ده چې متاسفانه دا کار نه په جمهوریت کې کېده او اوس هم په صحیح طریقې سره نه کېږي. دا یو کوچنی دعوه ده پیلان دا راځم چې څنګه دعوه ده پاغي به هم خبره کوو. موبایل رجسٹریشن او څنګه سمندر ته بویلی د سیم کارت رجسٹریشن او د موبایل تو جلا خبرې دي. سیم کارتونه په تذکرو باندې رجسٹر کیږي، هغه پروسه هم اوس شته، اداره کې روانه ده، پاغې هم که ضرورت ورنه به واچو. او دویمه د موبایلونو هغه سیټونه یا هغه ټلیفونونه چې زمونږ په لاس کې دي، د دې رجسٹریشن عموما په نړۍ کې د IMEI واسطه سره کیږي، انټرنیشنل موبایل اکوپمنت آیډینټیټیز چې ورته وایي. هر موبایل زمونږ ایتاسې یو خاص 15 عددي نمبر لري چې په هغه باندې پیژندل کیږي. جمع سنور معلوماتي موږ ورته په تخنیکی سلام میتا ډیټا ورته وایو، یاد دي دي علي یاد دغه موبایل یاد دي وایټ پاک معلومات چې هغه کې مهمه برخه IMEI دا ورپسې د موبایل ماډل او سایز او نور اسپیکټروم موجود وسیږي. عموما په نړۍ کې د موبایلونو رجسٹریشن د IMEI په واسطه سره کیږي، چې یوې د CEIR په نامه سنټرل اکوپمنت آیډینټیټی رجسٹریشن یو سیستم دی چې هغه په نړیوال سټنډرډ برابر خلک امپلیمنت کوي. او بلې د لوکل ډیټا بیسونو په واسطه یا د لوکل ډیټا بیسونو جوړول دی، او په هغه کې په خپل خپله د IMEI رجسٹریشن دی او د هغه ثبت کول دي، دغه کار ته موبایل رجسٹریشن وایي. زما د معلوماتو په اساس فعلاً په افغانستان کې دغه طریقه کاریږي، یو لوکل ډیټابیس ډیزاین شوی، ډیولپ شوی دی ډیر ساده شکل سره، او د قومندانۍ لخوا مختلفو قومندانۍ لخوا په ولایاتو کې فورمیت توزیع شوی دی د موبایل دکاندارانو. هغه دکانداران چې د شاروالۍ سره ثبت او رجسٹر دي، هغه ته یو فورم ورکول کیږي چې هغه موبایلونه چې شته اوس در سره دي، یا یې خرڅوي او یا یې اخلي. د دې موډل نوم، کمپنی، برانډ، جمع IMEI به ته ماته په دې فورم کې لیکي. بیا دوه دا فورمې راټولې د معلومات او یو سیستم ډیولپ کړی دی، په هغه کې انټر کوي، ډیټا انټری کوي. کوم چې ډیر مینوال طریقه ده او افیشنسی ډیر زیاته کمه ده. دا چې موبایل رجسٹریشن ته موږ ولې ضرورت لرو، یا د یو ملت په توګه یا د یو ټولنې په توګه، دا هم مهمه خبره ده. کاشکې پخوا نظام دا کار ته سره کړی وای، خو اوس هم یو ضرورت ده، مهم ضرورت دی د جنایي پیښو انویسټیګیشن کې ډیر په دقت خوري چې کوم دیوال لري.
خغله بس مدته یو پښتنه پیدا شو، کله چې له دکاندار نه وختل کیږي چې تاسو دغه موبایلونه چلري یا خرڅوي یا اخلي، دا باید رجستر کړئ، دغه موبایل ټول جزئیات ولیکئ. د کورنۍ چارو وزارت ویان په خپل اکسپانې لیکلي دي چې د دغه ثبت راجستر په پایله کې څو تنه غل نیولې دي. کله چې موږ بیا د جرایم موضوع ته راځو، دا په دې معنی چې غل نیسو، موبایل ورناخلو او کوم کس چې خاوند دغه ته وړو، دغه ځکه بیا د جزئیات چې یو کس پورې وزا موبایل مربوطیږي یا نه کارون کوي، دغه جزئیات چرته لیکل کیږي؟
اگزاکټلی امدا مسله مهمه ده چې دوه کوم خبره کوي. دا کار په خپل ذات کې یو درست کار دی، ما درته وویل چې ډیر خلکو دا کار امپلیمنت کړی دی، او دوه مهم وجه لوجه دا امپلیمنت کیږي. لومړی دا چې د غلاو او جنایي پیښو د انویسټیګیشن لپاره، دویم نظامونه د ټریکینګ لپاره استعمالوي، د یو چا پیدا کول، د یو چا ټریکینګ کوي، د یو چا په سارولو کې د موبایل رجسٹریشن پکاريږي. دوه فعلان چې کوم خبره کړي، هغه دا چې دوی د جنایي پیښو او د غلاو د مخنیوي لپاره دا کار تر سره کړی دی. د همدې خبر پر بنا باندې زه باید یو بل څه تخنیکی هم اضافه کوم چې متاسفانه په نړۍ کې د IMEI بدلول پاکستان کې ډیر زیات تر سره کیږي. په هند کې دا 2040 کې د ویوو موبایل د 2500 موبایلونه په یو IMEI باندې پیدا شول، یو موډل، یو سایز، یو معلومات، ای سیم IMEI نمبر. یعنی فرض کا په افغانستان کې لږ دکانداران تا ته یو نو معلومات درکې، ته خو نشي ویریفای کولای چې دا د کوم موبایل مربوط کیږي. دغه پراټ هم تر سره کیدلی شي په دې کې، په ایمی رېجستریشن کې وو څو واقع په افغانستان کې زما په انداډي زیاتې کمی واقع دي او هغه فعلاً هغه خلک چې جرمونه کوي هغه ته د علم لا نشته ده چې زما ایمی ټراکیږي چې کزي دوباره فعال کوم او دا واقع داسې نه دي چې وو څو شاوخه وو څو څومره یاد کړی دي کورنۍ وزارت چې دا دی غله دونی ولې کیدلې چې یو چا دی موبایل پټ کړی اوسېږي په بل چا دی خرڅ کړی وي او هغه کس نیول شوی وي لاغې څخه موبایل اخیستل شوی خاوند ورکړل شوی وي یعنی دا هم غلطه احصایه ده چې تو وایې ما وسوه یا څه د پاسه وسوه کسان یا د جرایمو مخنیوی کړی نه بلکې تا دا آیډینټیفای کړی دي او دا دې له وجه شوی دي چې پیلان د دې کار لپاره د غلو سره یا جنایي کسانو سره کس دا واقعي کوي د غیلم نشته ده که واقعي شنو دا ګوان پاکستان کې ډیر داسې سافټویر شته هارډویر بیس ایمی چینجینګ پلیټ فارم دی چې ایمی بدلوي او موبایلونه یوز کوي البته پاکستان کې د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره کوي د یو ډیر ښکته ماډل د کوچنی موبایل ایمی راخلي په آیفون یا په جیک سمسنګ ماډل ویو په دې باندې لګي تر څو دولت یې وخی چې د ایمی نمبر زما ډیر ښکته ماډل دی او د ټیکس کم ورکوم په افغانستان کې خلاده شینشته ده نو دا داوا هم درست نه ده زما پانچ دغه ټول واقعا وو څو شاو خاص غلل نیول شوی یا دی د جرایم مخنیوي د شوی کیدلی شي یو ستاند اندازه پکې شو خو دا ریالیستک نه ده د ایمی په واسطه یا د موبایلونو د رېجستریشن په واسطه د جرایم مخنیوي مفید ده بل خبره د ایمی یا د موبایلونو د رېجستریشن یو فائدہ بل ده نظام لپاره هغه نظامونه چې غواړي څوک کرک کی څوک پیدا کی وساري نو دا ډیر لوی رول لري کته کڅوګه او اکټیویټی کوي یو ځکه موبایل سويچ اف کوي او په بل ولایت کې سويچ ان کوي نو دوی تدارک خبر ورځي چې دا موبایل لدی ځای په دې ځای کې به تا ان شو یا ټریکینګ کوي نو دا مهم مسایل دي د موبایلونو رېجستریشن دا چې څنګه امپلیمنت شي باید په کار دادا چې د اساسي قانون په برخه کې د سایبری امنیت یو قانون برخه موجوده وي کوم چې متاسفانه موږ پیلن مت اساسي قانون هم نه لرو او کوم قانون هم دې لپاره نه لرو دا حق هم نه جوړیږي
خو خلې بس په پدې چې څنګه په افغانستان کې پلی کېد شي روسته بم ډېر خبرې وکړو زما ته پوښتنه لام پاتې ده چې کله چې دغه ټلیفون موږ سب ترجستر کوو د کارون کې نوم پکې لیکو کنه لکه زما ټلیفون دا د زکاره ومه زه غواړم دا ټلیفون وسمال ته سب ترجستر کوم دوی ماته فورم راکې زه به د خپل موبایل ټول جزئیات لیکم خپل نوم لیکم او که دوی مثلا مان دا پوښتنه وکړي چې چیرې ارتیا شو ستا موبایل روک شو مونږ کولای شو ستا موبایل ټریک کو کنه لکه تاسو چې څنګه یادونه وکړه او زه وایم چې تاسو کولای شئ د دې په پای کې خپل امضا مو کوم او دغه فورم دوی ته تسلیم کوم فرض کبل او زه د قانون خلاف یا د دوی د حکومت خلاف یو کار وکم دوی ما ټریک کولای شي په دې اساس باندې زما غا ډیټا کارولای شي کنه
او دا کار کولای شي کلم چې ډیټا د دوه تر د هر چا لاسته ورسیږي کمپیوټرایز شي ټریکینګ او پیدا کول اسانه خو زه دغه یو وضاحت ورکول غواړم دغه فورمې چې تقسیم کیږي د چا انزا نه غسل کیږي
نوم څنګه
نوم تذکيري شمیره دا غسل کیږي
ادرس
هغه د دکاندار څخه مشتری څخه نه دکاندار وایي چې ما په پلان کې د موبایل خرڅ کا پلان کې څنو میږي او تذکيري نمبر یې څه ده او نور څه معلوماتو ما ته غفور مرته دل او د سی ماته نه همیاش مخ کې د وخت ورته سیستم برابر کړه اتحادی د موبایل فروشان او د خلکو د کابل
خو کله چې کابل کې څوک موبایل اخلي دغه جزئیات ورنه غواړي لکه ما کابل کې کتلې دغه جزئیات خو دوی ورنه غواړي لکه دکاندار خو چانه پختنه نه کوي چې نوم دې څه ده یا تذکره شي خو ورنه غواړي ادرس ورنه غواړي
نو په بیخي ابتدایي ټیسټ کې دو یو ساند از دا کار امپلیمنٹ کړي خود دا ز بیا وایم دا ریلایبل نه دی لکه واقع ته نګدې کار نه دی تنه شي کولای شي د هر چا موبایلونه راوخلی او فورمه ډک کړي او یو وګت پروسه دلته جوړه کړي او په دې سره مخنیوي هم نه کیږي د ډېرو واقعو ځکه دا کار پراپر نه دی په صحیح طریقه نه دی نو دا کار لکه امپلیمنٹ کړي خو ډیر کم ځایونو کې او دا فورس کوي په زور لکه دکانداران د اتحادی دو فشار لاندې نیول او اتحادو دکانداران فشار لاندې نیول چې تاسو باید دا کار وکړئ
مندنه کور ودان خغله بس تاسو ته وبیر تر وګرځم خغله سمندر کتا ستره شو د خغلی بسل خبرو داسې ښکاری چې د دې کار پلیکول یا پټول کې په هیوات کې ملکول یو څه د ستونزو تر څنګ غټونه ظاهرا هغه څه چې ولست ګټه ده کم ده، حکومتونو ته ګټه ډیره ده. که چیرې داسې وي ډیر د ولس په ګټه باندې نه تمامیږي او د حکومتونو په ګټه باندې ډیر تمامیږي، دلته حکومتونه د دې تر شا خپل غ سیاسي او کمې موخې چې دوی لري هغه لټوي، که نه بیا هدف دا ده چې د ولسونو ته امکانات برابر شي او دوی وکولای شي هغه ستونزې چې په تخنیکي لحاظ باندې د ټلیفونونو د ویش نه یا د ټلیفونونو د کارون نه په ټولنه کې جوړیږي هغه حل کړي.
ډیر مننه. لکه څنګه چې اشاره وکړه، په ټوله کې د سیم کارت رجسټریشن که څه هم د پروسه له پخوا نه شروع شوې و، خو په اوس وخت کې تاسو هم راپورونه په تعقیبوي. د سیم کارت فعال کېدلو لپاره لومړی اساسي شرط دا دی چې کله یو مشتری یو سیم کارت ترلاسه کوي، دوی باید خپل الکترونیکي تذکره، یعنی هغه د سیم کارت خرڅونکي که هغه د دوی هغه په اصطلاح ریسلر ورته وایي، یا دوکاندار او یا خپل د مخابراتي شرکتونو څنګ اوسي، دوی که الکترونیکي تذکره یا کاغذي تذکره او په ژوندۍ بڼه عکس د دوی ور نه کړل شي، هغه سیم کارت ما په نظر نه فعالېږي. څومره چې زه معلومات لرم، نو په لومړی قدم کې د سیم کارت په رجستر کېدلو کې د مشتری مکمل معلومات، د تذکرې شمیره او د هغه هویت ډیټا مکمله مخابراتي شرکت ته استول کیږي او بالاخره د هغه سیم کارت فعالیږي. د سیم کارتونو په اړه باندې موږ ګورو چې د تیرو کلونو نه را په دې خوا د سیم کارتونو د کریډیټ څخه 10% مالیه ګرځول کیږي. اوس که راشو د موبایلو رجسټریشن ته، لکه څنګه چې باسیت څه وویل، ما مخکې اشاره وکړه د موبایل د رجسټریشن دپاره IMEI یا هغه په ساده اصطلاح سریال نمبر کارول کیږي. د ما په نظر د موبایل رجسټریشن د مالیې راټولولو دپاره یو بل لاره خلاصولی شي. که موږ تاسو وګورو لنډ، زموږ او تاسو ګاونډي هېوادونه په ایران او پاکستان کې باسیت څه اشاره وکړه، تر څنګ دې چې سیم کارت راجستر شي، مشتریان یا د موبایل کارون کې دوی باید خپل موبایل هم راجستر کړي، او هر کله چې دوی دولت ته هغه ټاکلی فیس ور نه کړي، د دوی موبایل د کار لوي. دا په دې معنا چې که یو فال سیم کارت موږ په دغه موبایل کې واچوو، دغه موبایل به نور کار نه ورکوي. دا په دې وجه چې دوی باید مالیه ورکړي.
نو له مالیه هر کارون کې مالیه ورکوي، به خصاص خبرې من قطع کړي، هر کارون کې چې موبایل کاری مالیه به ورکوي.
دقیقا په پاکستان هیواد کې که موږ تاسو وګورو، که یعنی د موبایل یو هانډسټ چې ورته وایي په انګلیسي کې، یا موبایل که دوی رجستر نه کړي، یا په دوه کلو کې یا په یو کال کې چې څومره هغه ټاکلی وخت او ټاکلی فیس دی که هغه دولت ته ونه سپاري، نو دوی په موبایل کې سیم کارت کار نه ورکوي، البته هغه دستګاه د کار لویږي. نو دا په دې معنا چې د سیم کارت 10% مالیه یا د کریډیټ مالیه نه اضافه که دولت وکولای شي چې مثلا په ملي سطح باندې دوی موبایلونه هم راجستر کړي او مالیه وضع کړي، نو په دې اړه تر اوسه روښنایي نشته او تاسو هم په دې اړه معلومات ور نه کړل. دا یوه موضوع ده. او دوهمه موضوع دا چې د امنیتي نگاه نه ده څومره ګټه رسوي، یا د جرایمو په برخه کې یا د غلو په برخه کې، چې تاسو یادونه وکړه، دا نو په ټوله کې په موخو پورې اړه لري. اما په ټوله کې د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د قانون په اساس باندې د مخابرات و محرمیت و ډیره مهمه موضوع ده په نړیوال قوانینو کې، همدارنګه که د افغانستان د مخابرات و یا د مخابراتي خدمتونو پالیسۍ کې هیڅ څوک نشي کولای، حتی مخابراتي شرکت هم باید یو مشتری ډیټا یا معلومات ته لاسرسی ونه لري. یو دا د مشتری هویت دی چې د شرکت سره ثبتیږي، او یو دا چې د دغه وسایل یا د موبایل د لارې کوم رئیس پیغامونه یا تلیفوني اړیکې یا مثلا وایس اوور آی پی د انټرنیټ طریقه مثلا مسیج کیږي، په ټوله کې دغه ډیټا ټریک کېدل او د دې کتل د ما په نظر باندې ډېره ستونزمنه خبره ده. اما دا چې موږ د فامیلی سره هوا کولای شو، دغه
خو ښاغلی سمندر، که چیرته بیا سیم کارت د یو چا ثبت وي، ورسره ټلیفون یې ثبت وي، بیا ستونزمنه ده، کنه بیا کولای شو چې دغه شخص موبایل ته ځای ته موبایل کې چې هغه ډیټا دغه ته لاسرسی پیدا شي؟
د ما په نظر د موبایل ډیټا ته لاسرسی اسانه نه دی. هغه موبایل اپلیکیشنز یا هغه مخابراتي خدمتونه چې یو مشتری د هغه نه ګټه اخلي، ډیټا د ما په نظر باندې لاسرسی هم سخت دی، او دغه ډیټا مکمل راټولول هم د تخنیکي لحاظ د ما په نظر ستونزمن کار دی. په ټوله کې دا یو هغه ملي بستر یا هغه ایکوسیستم که موږ ورته وایو، د ټکنالوژي له اړخه، د بودیجې له اړخه او د منابعو له اړخه د دې سیستم تطبیقول وخت هم غواړي او پچان کې دغه منابع هم غواړي. او د ما په نظر د افغانستان په مارکیټ کې که موږ وایو په ځانګړې توګه موبایلونه، یو که موږ تاسو وګورو د تېرو کلونه فیک یا جعلي موبایلونه هېواد ته واردېږي، یعنی چینایي موبایلونه راځي مثلا، یا داسې موبایلونه چې د هغه آیمی آی په نړیوال هغه باندې راجستر نه وي. او دوهمه خبر دغه ده چې لکه څنګه باسي سو اشاره وکړه، د موبایل دوباره ترمیم کېدل یا د ایم ای آی او د موبایل د سټیټ بدلول د بل پیچلتیا یا ستونزه ده. او د ټوله بل پیچلتیا د ما په نظر باندې هغه دغه ده چې یو کس دوه موبایلونه کاروي. موږ تاسو ګورو ډېر کسان د یو موبایل په ځای باندې دوه یا درې موبایلونه کاروي، نو هغه باید ټول راجستر کړي. اگر که سیم کارت یو وي یا دوه وي یا درې وي، نو په ټوله کې لکه څنګه چې ما مخکې وویل دا د مالیې راټولولو دپاره لاره خلاصولی شي، اما دا چې د دغه کار تر شا موخې څه دي، دا نو بیا د هغه پالیسي پورې اړه لري چې د مربوطه ارګانونو لخوا پلی کېږي یا په دې برخه کې دوی قدمونه پورته کوي.
مننه کور ودان. خغلی بسیط که تاسو راته وایي، خغلی سمندر یادونه وکړه چې د مالیو لپاره د یو داسې لار ده چې حکومت کولی شي مالیه پرې راټولې کړي. تاسو مخکې هغلته فراډ ته اشاره وکړه چې ځینې کسان پاکستان مو یاد کړو چې هلته عادي ټلیفونونه د آیفون په نوم باندې ثبت راجستر کوي. کوم مالونه چې افغانستان ته ځي، دا خو معلومه ده چې که د بهر نه ورځي په ګمرکونو کې دوی مالیه ورکوي تیاره، که هغه موبایل ورځي که هر څه ورځي، د دې سربیره به نور هم بیا خلک مالیه ورکوي د دې ټلیفونونو لپاره که نه هماغه مالیه چې هلته په ګمرکونو کې وزه کیږي په هغې کې به زیاتوالی راځي؟
ډیره مننه. زه چې څنګه ګورم، چون دغه کار یو امنیتي ادارې شروع کړی، نو زه فعلاً فکر نه کوم چې دا د مالی لپاره وي. که چېرې د مالی اراده وه او د مالی له وجې وه، نو بیا به دې لپاره موږ اداره لرو، اترا یا مربوطه ګمرکات وغیره دا لړۍ کېږي، هم مالی اغسل کېږي په میدانونو کې، تورخم او نورو ګمرکاتو کې دا کار ترسره کېږي. بل که چېرته د دې هدف د مالیو راټولول وین، بیا وزارت داخله تاسو فکر کوئ چې یو خمر جید د دې ډاټا د ثبت کولو ساتلو لپاره د مالی لپاره خپل ادارات موجود دي. او دویمه خبره دا هم لکه د افغانستان مارکیټ معلوم مارکیټ نه ده، څومره موبایلونه په کومه لار راځي، دغه یو غټ سردرد د داشتیر نظام کې دا کار نه تر سره شوی. زمنګه ایتاتې دغه بارډر او دغه د اموال او تګ او راتګ لپاره د یو منظم سیستم نشټوالي لوجه دا یو سخت کار دی چې دې په مالی باندې کنټرول وشي. خو دا کم شې چې فعلاً اناونس شو، اعلان شوی دی او خبرې خپور شوی، ما ته فعلاً د مالی د راټولولو نقطې نظر نه ښکاري. دې تر شا ما ته دوه موخې دي، یو د جنایي او د جرمونو د غلاو کنټرول هڅه کېدلی شي، او دویم هلته شته کسانو هلته چې څوک اوسیږي د هغو د ټریکنګ لپاره، د هغوی د تعقیب لپاره دا یو ښه سورس کېدلی شي. یو شی باید تخنیکي لحاظ نه زه یادواري وکړم چې د موبایلونو د ایم ای آی یا سیریل نمبر یا د موبایلونو ثبت چې دی د وزارت داخلي سره ډایرکټ دا بے معنا کار دی، تر څو پورې چې مخابراتي شرکتونه وزارت داخلي ته پوره معلومات ور نه کړي چې دغه موبایل چیرته فعال دی، چیرته استعمالیږي، یعنی هماهنګي د داخلي وزارت سره ونه کی، نو له دې څخه څه جوړول دا ګران کار دی او یو قسم یعنی زه 100% مطمئن نه یم بې معنا کار دی. نو وخت چې یو کار تر سره کیږي، دا غي لار نه ده چې مخابراتي شرکتونه ور سره ډیټا خپل شریک کړي. دا یو بل دروازه، یو بل
سردرد جوړوي ملت لپاره، ځکه زمونږ ډیټا مخکې له مخکې له مختلفو ادارو سره شریک ده، د امنیت سره شریک ده، د اترا سره په ریئل ټایم کې د 10% دغه چې راټولېږي ټیکسس هغې سره شریک ده، او که یو بله اداره د عوامو ډیټا ترلاسه کول شروع کړي نو دا به د ملت په سطح لکه یو د اندېښنې وړ خبره وي، ځکه منګا دا کار که تر سره کوو باید یو قانون لاندې تر سره شي. منګا فعلاً په افغانستان کې یو قانون متاسفانه نه لرو، بیا په خاص توګه د ډیټا د ساتلو خپل سټانډرډز دي، لکه په اروپا کې د جی ډی پی آر یا جنرال ډیټا پروټیکشن.
وبخي دا خبره مو دلته قطع کوم. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دې اړه باندې تاسو ته فورم هم راغلی او غوښتنم درنه شو چې ورسره پکې کار وکړي. اتمنه هغه وخت کې داخلي وزارت یا کوم ځینې چې تاسو ته دا غفر راغلی و د دې موضوعاتو یادونه به کړی و، تاسو ورته په دې برخه کې څه وړاندیزونه کړئ، ځکه چې مختلف ادارې په عین وخت کې مختلف یو رقم معلومات راټولوي، څوک ټلیفون ثبتوي، څوک د چا سیم کارت ثبتوي او مالیه ګرځوي، یعنی دا د ادارو د هماهنګۍ یو وړاندیز مو نه کړ یا دا خبره مو ورسره شریکه نه کړه چې د کورنۍ فشار وزارت اصلا د دې کار سره غرض نشته ده یا دا د هغوی د کار برخه نه ده؟
نه، ما ته د هغه وخت کې په قندار کې د موبایلونو اتحادیې سوګو چې هغه د خپل د دکاندارانو د اسانتیا لپاره دا کار وخته، چې دغه یو فورمه ده موږ نه دولت غواړي چې باید دا نو ډیټا ځان سره وساتو، دا په اوراقو کې ساتلې سخت کار دی، نو دې لپاره که یو سیستم جوړ کړی شي. تجارتي خبره واغه خو نن چې دا خبر خپریږي او تاسو خبرونه، نو زه دا ډاټ سکن کولای شم چې هغه د لپاره د هغه مقصد امدا کارو، هغه د دې ادارې له خوا تماس نو بلکې یو تجارتي د یو سافټویر یا د سیستم جوړول د یو اتحادیې لپاره ول، او هغه وخت کې نو هغه فرمه چې ما وکړه اوس دا خبر سره سر ورکوم، نو دا هغه پروسه.
او فکر کوي زیاتره کسان چې په دې برخه کې ذکر کړی وي کاغه بهر او کاغه د افغانستان درنه و بهر چې خو نور هیوادونو کې پناه واخیسته شي د افغانستان درنه مو وتل، فکر کوي دغه کار اسانه کار دی یو څو متخصص او کسانو پرته چلته پاتې دي پسانه کېدلی شي، یعنی که متخصص کس نه وي د دې کار امکان شتون لري؟
نه متاسفانه چې اوس افغانستان کې د عمره متخصص کسان نه دي پاتې، او د دې کار امپلیمنټیشن یا تر سره کول اسانه خبره نه ده. هو د یو خبر جوړولو لپاره د یو نوم جوړولو لپاره شروعات کېدل شي چې یو څه ابتدايه شروع شي، او ته چکل اپریشن وړاندې وي سي پراخه کې بیا غو مشکلات د مخ ته ټول راځي، او هغه وجه دا چې کم تکم سټانډرډ نه لري، تکم متخصصین نه لري چې دا کار د تفصیلي طریقه تر سره کی. نو شروع ډیر خوندوري چې ته یو ویب سټ په شکل یو ډیټابیس په ګراف په شکل یو ګوري، یو زر 2000 کتان د سر رجستر شي، نو د یو ملت کنټرول خو په دغه عمره کوچنی یو سیستمونه نه کیږي، او نه په دغه عمره کمو تخنیکی متخصصینو دا کار کیدل شي. شته ده ډیر کم متخصصین هلته په خاوره کې پاتې دي، او هغه زه زیات څومره پوهیږم زیاتره په دې حالت کې دي چې بیرون وظیفې څوک واخلي، څوک په یو باندې او په بل باندې ووځي.
بندنه تاسو بیرته راوګرځو اوریدونکو لپاره پته مې دوی برا واخلو پښتنې به هم الله تاسو وپښتو. واتس اپ کې را سره یو اوریدونکو ل ډیر وخت پته مې نو مور ته واخلي او د کم ځای موړي کني ولې
ډیر زیات مننه اختر محمد خادم مده هلمند ولایت واشر ولسوالۍ.
خادم صاحب مهرباني، تاسو په سیمه کې د ټلیفونونو ثبت رجستر پروسه پیل شوې ده کنه؟
نه خپل خو د واشر ولسوالۍ کې زاد هلمند واشر څخه غږ نه په واشر کې نه د پیل شوې، په یوازې په مرکزی سیمه کې ستا الته دغه دوه نمائندگان چې د سیمه کارتونه رجستریږي، بلکې په مومن کې ټول هغه شمیرو ته په جواز افغان بسم شپې کې تفصیل کم نور شمیرو خلا ده په اړه درک نه درم نور سیمه کارتونه چې د اطلاعاتو د نور هغه ته باندې دونه راغلی وکبنه خو افغان بسم ته ګړې په ګړې د میسجان راځي چې تاسو شمیرې باندې جواب دینو کسانو ته درک لرنه چې هغه سیمه کارتونه ورته بند کړی وي. خو دا غا رجستر پروسه چې د زما په فکر باندې دا داسې صحیح شفاف نه روانه.
خادم صاحب د سیم کارتونو د ثبت رجستر په اړه خبرې نه کوو، د موبایل په اړه باندې چې تاسو یې په لاس کې لري کاروي، د دې په اړه خبرې کوو. طالبان حکومت وایي چې دام ثبت رجستر کوي، د دې نه خبرې؟
نه په دې اړه خبر ما ته ځنه خبر څه نه پوهه
هو د طالبان حکومت پریکړه کړې ده چې دغه کوم ټلیفونونه چې تاسو په لاس کې لرئ ګرځوي استفاده ورنکوي دغه باید دوی حکومت سره ثبت راجستر کوي فکر کوي ښه کار ده
څو خو چې پکې کوم دا خو ډیره غټه خبره ده د دوی تر قبضې دا به اخیر ډیر لوړ وبنو امکان نه لري ځکه چې په ورځ کې څو ټلیفونونه سره تبادله کوي بیا سودا کوي پلوري هغه بیا څوک افغانستان تر روان څوک بیرته ایران ته ځان سره وړي نو دا به امکان نه لري چې مکاټونه موضوع لا سي سات سره ونه رسو ځکه چې مکاټ زما د زیاستا په تذکره راځي دا چې وګړ وړ حال را روان دي د خپل د نمائندګۍ تر غنې تر وسه نیمه مکاټونه نه تسبتي مو تر مخه سم مکاټونه او دا چې موبایل نه ترتبه دا خو ناشنه ده زه فکر نه کوم چې دا سي وسی او کول سم ګټه به ونه لري
مدنه کور ودان ژوندۍ اوسې خدم سپ چې واشیر نه دی اړ کې نیولې وبل اوریدونکو هم را سره شته نو مور ته وخلې لکم سم اړ کې نیولې
السلام علیکم خور سلامونه می قبول کزم احمد اشرف د کندهار ولایت درغندا ولسوالۍ ز ټلیفون ته کړم
اشرف سپ تاسو ستړي مو شه پروگرام ته بخیر راغلی د تاسو ورته خبري استه چې د طالبان حکومت یو پروسه پیل کړی دا ول خلکو غواړي چې پکې خپل شخصي ټلیفونونه ثبت راجستر کړي
مننه خورجان یو سلام مېلمه صاحب ته وایم او اختر محمد خادم صاحب ډیر شایسته خبرې پر وکړلې سلامونه مرته وایم خورجان دا ډیر ښه موضوع هم ټاکلې ده ستاسو خمر ډیر خوشاله خورې چې دا په موضوع خبروي موږ تر اوسه دا سي په دې تر چې پای کا سرم نو خبر لک خادم صاحب چې ولل دا د ټلیفونو راجستر چې یو د سیمه کاټو خورجان یو د ټلیفون دی نه نو تبع ور وک خورجان ګوره دلته چې یو تذکره په څواخ جوړیږي چې اکثریت خلک وسا کاغذي تذکره خو خاص قبلې لانه نو بل تاغه تر څنګه دلته په دا کاغذي کې یو رقم تذکره وي چې بعضي په ولایت کې سوي دي بعضي د اخر په داول سوالي کې وصوله لې چې خلک ولته ولایت ته لاسرسي نه وکولای نو د رښنایي واغ کې خو خلک پرېږد چې سیمه کاټونه خلک ولا کړی دشتار کړی نو دا به زوم خورجاني ډیر غټ مشکل بولم دا د ټلیفونو ده او دا چې یو پښتنه بل د سکوم چې دا ټلیفونونه خو دوه ترتیبه ټلیفونونه دی اوس اکثریت خلک دا واتس اپ او د نیټ ټلیفونونه استعمالي دا زموږ په سارا او یا په نورو مملکتو کې ولسوالۍ کې دا سارا ولسوالۍ لکه نیش غورک یا روزګان کې دا کښنی ټلیفونونه دي چې واجې د زنګولو د لپاره خبرې پکې نو دا د غټ ټلیفونونه دي کګر ټول
په دې اړه خو طالبانو حکومت څه نه دی ویلي په خپل خبرو کې چې په ټویټر خبرې کړې دي ویلي دی اواز ګرځند ټلیفونونه نو د ګرځند ټلیفونونو هدف دا دی چې هغه وړه ټلیفونونه وي که غټ وي که سکرین لري که نه لري نو ټلیفونونه ثبت راجستر والی یعنی چې تاسو ټلیفون کاروئ هغه ثبت راجستر کیږي که هغه وړو کوي که غټ وي خو بیا زموږ بل باندې په دې رڼا واچوي چې د دې هدف څه شي ده
پوري واپستنه پاته
مېره باندې
ما واپستنه دلته ما ویل مال ک سیمه کارت وی ک ټلیفون درجستر ته خو موږ منه خوشاله یو موږ وایي چې دغه سانټیا په شکراسي هغه ک د سیمه کارت وی ک د ټلیفون وی نو وس د یو ټلیفون د پاره وس د ټلیفونونو سره چې یو نیم سل افغانۍ قیمت وی خلک ځان کوي د دې لپاره به نوم کابل ته ځي برای ترمز شکردانه پی اصطلاح بانی پشتو که مطل دی دیر اصول نمر وای چه دا لوری که دا سیمیکاتو گی که دا تلیپونوی ولسوالی تا بایی چه دا لوری وغل و رو وغزلو سی بخصد برای بخلق لرسرسی ورطا کوال سی دا غیبا خوشتن دا حکومت سلرم دا میلما صاحب سم دا پشتن لرم چه دا غا معلومات دای پلار تراکی چه آغا غد تلیپون که کشنی
منده نکر ودان دوی با اتمن تاسی تا دا دی پختن زواب در کری. خیا سمندر صاحب د دې اوریدونکو اندېښنه بم دا و چې د سیم کارتونو د ثبت او راجستر په څیر باندې د پیسې ډیر دوی په ځامات نشي ځکه چې هغه الکترونیکی تذکره غواړي او بیا به ورزی ولسوالۍ کې به ثبت او راجستر کوي تاسو مخکې د موضوع ته اشاره وکړه چې د ټلیفون او سیم کارت ثبت سره فرق لري خو بیا هم د دې اوریدونکو د ډاټګرین لپاره یو ځل بیا ورته وایي چې ټلیفون څنګه ثبت او راجستر کیږي لاندو کې
ډیر مننه مخکې مو وویل چې د دې پروګرام د پلي کولو لپاره لکه څنګه چې د سیم کارت لپاره پیچلې وه کلونه ونیول او اوس هم دغه پروسه ادامه لري چې په ټوله کې یعنې هغه سیم کارتونه چې کارول کیږي حتی مخابراتي شرکتونه باندې فشار راوړل شوی دی چې دوی خپل مشتریان دې ته قانع کړي حتی د ما په نظر مخابراتي شرکتونه اعلانات هم کوي چې حتی که تاسو خپل سیم کارت راجستر کړئ تاسو به یو جایزه ګټون کې شې یا دومره کریډیټ کارت ورته ورکو دا په خپل کې د خلکو حڅول دي چې دوی خپل سیم کارت راجستر کړي. اما مخکې ما وویل چې د دې پروګرام لپاره منابع یعنی افراد موجودیت ډېر ضروري دی او ټکنالوژي او همدارنګ د دوی لپاره بودیجه پکار ده او په څنګ کې ډېر وخت ته اړتیا ده لکه څنګه چې دغه اوریدونکي وویل دوی خبره پر ځای ده که یو څوک یو ساده موبایل کاروي دا خبره خو تر اوسه روښانه نه ده. تاسو هم وویل چې د دې نه موبایل د راجستریشن هدف کوم موبایل دی هغه ساده تلیفون چې په هغه تنها د سیم کارت طریقه اړیکه نیول کېږي او یا دا چې په هغه کې انټرنیټ هم کارول کېږي. خو که هر موبایل وي که په ولایاتو په سطحه باندې د ولسوالیو په سطحه او د کلیو په سطحه باندې هلته دوی څانګې ونه لري او دا چې دغه ډیټا د کوم ارګان د طرفه راټوله شي دا چې مخکې باسد سوم په دې اړه خبرې وکړې چې د وزارت داخلې د ما په نظر ما مخکې وویل چې دا ملي پالیسي ملي پالیسي په دې معنا چې په هغه کې هغه ښکیل یا اړوند وزارتونه او ټول اړوند هغه سټیک هولډرز چې په انګلیسي کې ورته وایي یا هغه برخې چې په هغه کې مسؤلیت لري هغه مثلا که د مالی وزارت د مالی اړخه مسؤلیت لري همدارنګه اطلاعات فرهنګ هم په دې کې یو څه هغه لري اندازه ونډه اخیستی شي همدارنګه وزارت داخله او دغه ټول ارګانونه یعنی ملي پالیسي په دې معنا چې په دې کې هغه ارګانونه ټول یو د بل سره یعنی یو ځای او په همغږۍ باندې دا کار وکړي. له بعده مرغه په تېرو کلونو کې هم د دغه وزارتو یا اداراتو ترمنځ پوره هماهنګي موجوده نه وه یعنی امنیتی ادارو په دغه برخه کې مثلا د مخابرات وزارت یا د اداره سره پوره همکاري کړې وای د عدلیه وزارت او همدارنګه نور مخابراتي شرکتونه یا خصوصي سکتور په دغه برخه کې باید دغه کتلي قدمونه باید اخیستي وای چې دوی سیم کارتونه بدون د ثبت راجستر نه یعنی هغه دوی رسیلرز یا هغه کس چې دوی سیم کارتونه خرڅوي یا په ساده اصطلاح چې مخکې تاسو دکاندار ورته وویل دوی ته باید اجازه ورنه کړل چې دغه سیم کارت مثلا خرڅ کړي. تر ډیره پورې د مخابراتي شرکتونو هدف خو یوازې تجارتي دی نو دوی په دغه برخه کې کوښښ کوي چې ډیر سیم کارتونه خرڅ کړي حتی خلک تشویق کړي حتی کوښښ کوي چې یو شرکت خپل دوه یا درې سیم کارتونه په خپل مشتریانو باندې وپلوري. اما په څنګ کې ملي پالیسی جوړول نور هیوادو ته وګورو یو پالیسی یا یو
خلی سمندر اوس چې دا طالبانو کوم پروګرام شروع کړی دی چې باید ټلیفونونه ثبت راجستر شي فکر کوي دا به بیا دغه تجارتي فکر چې شرکتونو درلوده چې خپل سیم کارت مقصد خرڅ کړي پرته له دې نه چې هغه اخیستون کې راجستر کیږي کنه کیږي اوس به د ټلیفونونو په خرڅونکو څوک چې د ټلیفون تجارت کوي افغانستان ته وړي دې باندې به فشار راوړي چې وکولای شي دغه ثبت راجستر پروسه چې دوی پیل کړي دا پیل کړي.
دقیقا ما وویل چې د سیم کارت خرڅون کې کاغذ شرکت وي یا د سیم کارت پلورون کې وي اوله نقطه د سیم کارت راجستریشن لپاره هغه ده. همدارنګه د موبایل په راجستر کېدو کې هم کله چې موبایل یو نوی سیټ راځي نو د پلورلو نه مخکې دغه موبایل باید راجستر شي او یا دا چې د موبایل اوسنی کارونکي. نو اصلي که دغه پروګرام په ملي سطحه باندې یعنی تطبیقیږي نو بیا خو دا یو ښه نقطه د هغه د ثبت د موبایلو دپاره نه شي کېدی ځکه هغه موبایلونه چې پخوا پلورل شوي دي د دې راجستریشن یا ثبتول هم یو پیچلې موضوع ده. او په څنګ کې لکه څنګه چې د اوریدونکي پوښتنه وکړه اسانتیا رامنځته کول کدای شي داس یو پروګرام ورته جوړ شي چې په آنلاین باره باندې د مربوطه وزارتونو یا ارګانونو په ویب پاڼه یا په ویب سایت باندې یو آنلاین فورم جوړ شي او یو کارونکی وکولای شي په یو لرې پراته ولایت ولسوالۍ یا کلی کې وکولای شي د انټرنیټ په طریقه خپل هغه راجستریشن وکړي. اما مخکې دنه چې راجستریشن یا ثبت وشي په دې برخه کې د پالیسي رامنځته کول او د ټولو ښکیل اړخونو نظرونه او همدارنګه د ملت تا قناعت ورکول ډیر مهم دي. په دې اړه عامه پوهاوی ډیر مهم دی. په تیره کې هم د سیم کارتونو د راجستریشن په برخه کې د ما په نظر یو د خنډونو څخه دغه وه چې د ملت ته یا هغه د سیم کارت کاروونکو ته په دې اړه باندې عامه پوهاوی ورکړل شوی نه و. په ټوله کې دولتونه د دې حق هم لري او مسؤلیت هم لري چې د راجستریشن یا به ثبت د سیم کارت په خاصه په ځانګړې توګه که موږ وایو چې دغه پروسه په نورو هیوادو کې تطبیقیږي نه تنها که تجارتي اهدافی بلکې د امنیتي یا د خپل اهدافو لپاره. په ټوله کې یعنی دغه څه نوی کار نه دی د نړۍ په نورو هیوادونو کې تطبیقیږي خو د ما په نظر لکه څنګه چې مخ کې ویل په افغانستان کې خواستند موبایل په مارکیټ کې بل اوریدونکي مو ویل چې موبایلونه دلته هر ورځ تبدیلیږي یا جالی سیتونه هیواد ته راځي. نو دا پروسه په ټوله کې پیچلې ده، د ټکنالوژي له اړخه، د منابعو د اړخه، همدارنګه د بودیجې له اړخه، او په ټوله کې ډېره مهمه خبره دغه ده کله چې دغه ډیټا یا معلومات د سیم کارت راجستر کېدو همدارنګه د موبایل د راجستریشن ترسره کېږي، کله چې دغه ډیټا ذخیره کېږي د دغه ډیټا ساتنه ډېره مهمه موضوع ده، ځکه په اوس وخت کې باسط شو اشاره وکړه چې د سایبر سیکیورټي یا هغه معلومات چې هغه دولتونه په خپل ډیټابیسونو کې د ځان سره ساتي د دې لپاره هغه امنیتي او د سیکیورټي لحاظ تدابیر نیول ډېر مهم دي. یعنی په دې برخه کې باید اول یو ملي پالیسي رامنځته شي، هغه قدمونه چې په امنیتي برخه کې ورته ضرور دي، خدای مکړه داسې نه شي چې دغه ډیټا راټوله شي او یا د ډیټا هک شي یا مثلا د ډیټا د بل چا لاسته ولویږي. نو هر ټکنالوژي چې راځي په ټوله کې د موبایل کارول، انټرنیټ، سیم کارت او دغه هر څه چې دي، دا که څه هم چې د کارګونکو لپاره ډېرې ګټې لري، خو په څنګ کې د خلکو د خانه تشویشونه هم په دې برخه کې شته دي او تبعید چې ستونزې په دغه برخه کې ډېرې دي، خو امکان لري خو وخت اړتیا وي.
مننه سمندر صاحب، تاسو ته بیرته ګرځم کوریدون کې نوی ور بشو بسیت خا اوریدون کې رسر نشته خغله بسیت کې تاسو راشم، تاسو مخکې په افغانستان کې اساسي قانون شتون ته اشاره وکړه او یو اندېښنه چې کېدې شي زما په ګډون ټول کسانو ته چې موزه ټلیفونونو د ثبت او راجستر پاړه باندې اوري دا د شو چې رز خپل ټلیفون ثبت راجستر کوو، ما دا چانس دولت ته حکومت ته پلاس ورزي چې زه سرغړونه وکړم، هغه ما ټرک کولای شي، زما ډیټا ته لاسرسی پیدا کولای شي، که په هر لاروي هغه کولای شي زما معلومات پیدا کړي، ځکه چې زما هغه ټول جزئیات د دوی سره ثبت او راجستر دي. خو په افغانستان کې اوس فعلاً داسې قانون چې وکولای شي د دغه معلومات خوندیتوب تضمین کړي نشته ده، په داسې وضعیت کې بیا د کورنیو چارو وزارت د خلکو ټلیفونونه ثبت راجستر کوي، لکه یو عام افغان ته دا خبره څومره د اندېښنې وړ ده چې د دې ټلیفون په داسې یو وضعیت کې چې قانون هم نشته چې تضمین وکړي د کورنۍ چارو وزارت یې ورنه ثبت راجستر کوي، څومره د اندېښنې موضوع ده دا خبره؟
دا واقعا سخت خبره ده هغه کسان لپاره چې د خپل ډیټا د امنیت په حق له ډیر حساس دي یا د خپل معلوماتو په حق له حساس دي. یعنی دا خبره بيخي په دې زمانہ کې په دغه وخت کې دا نه منلو وړ خبره ده چې د عوامو معلومات دي بغیر لکم قانون، بغیر لکم سټانډرډ څخه یو اداره هغه د معلومات ځان سره وساتي او د دېره بالکل موجود ده. سمندر ته اشاره وکړه چې سوګي هک کړي، که سوګي هک هم نکړلی په دې وزارت کې یا په دې اداراتو کې، دا خلک شته چې تا ډیټا د مختلفو کارونو لپاره استفاده کوي. نو د دې کار تر سره کول مخکې لدی چې یو منظم قانون موجود وي، منظمه پالیسی موجود وي، موجودی دا کار تر سره کول سختي زیږوي او بې اعتبارۍ زیږوي د ملت او د ادارې ترمنځ. دا یو 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 ناسنجیده کار زبولم زما په نظر.
یو بل ستونزې چې د کمرې چې طالبان حکومت په کابل او نورو خارونو کې بندولې او هغه څه چې ما کتلې، حداقل هغه کور کې چې موږ په کابل کې لرو، چې هغه د نن په کور کې سکرین بند کړای، د دروازې په خله کې کمره ده، بیا داسې ویډیوګانې او انځورونه په سوشل میډیا خپاره شول چې د نجونو ځینې ډلې زکسونه وو او ویل کېده چې دا په کابل کې د کمرو له خوا اخیستل شوې دي، اوس په سوشل میډیا کې لاس په لاس کېدل. دا اندېښنه څومره ډېره والی شي چې د خلکو هغه شخصي عکسونه، معلومات دا ورسره راووزی، او کوم کسان چې ټلیفون زو افغانستان کې کاری دي، تاسو توصیات څه ده چې په موبایلونو کې څه وګرځي، څه وکاري، د کوم معلوماتو د ساتنې په موبایلونو کې ځان وساتي؟
بالکل، کوم خبر ته چې تاسو اشاره وکړه، زه بیا هم هغه د علم خبره کوم، د بیسکس خبره کوم چې هغه نوي بیا دغه کارونه تر سره کیږي. د کیمرو نصبول هم باید د دولت لخوا یو سنټرلایز یا یو داسې سیستم لخوا تر سره شوی چې یوازې دولتي هغه مخصوص کسانو د کتلې او مخصوص کسانو د ډیټا ته لاسرسی درلودلې، چې هغه بیا هم یو قانون یو پالیسی یو ادارې یو چتر ته ضرورت لري. دا غید نشتون په وجه باندې ته عوامو باندې فشار راوړه کیمرې نصبه که نصب دکړلې داغه څومره مشکلات زیږوي، هغه محاسبه باید وشي او نصبولې په کم شکل وشي. همدا موضوع د موبایلونو هم داغه سي د صرفات کړي چې د موبایلونو سخت کول نه مخکې یو نه سلواری فکر پکار دی او سلواری قوی تخنیکی ټیم پکار دی. په نړۍ کې د لپاره سټانډرډز ډیولپ شوی دی، هغه په نړۍ کې تخنیکی علمی پرکټس شته دی چې هغه دغې په طریقه کې چیرته دا کار وشي نو عوامو ته تکلیف کمی او هم فائدې ډیره وي، نتیجه یې خو وي. نو دا باید د تشویش خبره وي چې زمونږ په هیواد کې د نور هیوادونو سره د سیالۍ لپاره یا ورته یو کار کولو لپاره موږ هغه اساسات هیر کو او یو کار فقط تر سره کو، هغه سایډ افیکټس یا هغه ضرر په نظر کې ونني، سو هغه د ټولنه کې عوامو لپاره رښتیا هم سختې زیږوي او خلکو د تشویشونه ډیروي او دا په ځای تشویشونه دي.
سمندر صاحب که تاسو راته وایي دغه پالیسی چې اوس طالبان ور باندې کار کوي یو نیم کال کېږي چې دوی ور باندې کار هم کړی دی، یو ورځ وروسته به مخې ته وړي، یعنی که افغانان وغواړي که ونه غواړي دوی به دا کار کوي، که پالیسی وي که نه وي، که قانون وي که نه وي، دوی دا کار کوي. خو په دې برخه کې هغه کسان چې په مختلفو ادارو کې کار کوي کېدای شي دوی ستاسې غږ واوري، دوی ته څه ویل غواړي او خپل هغه کسان چې زی خپل موبایل ثبت راجستر کوي دوی ته څه وایي؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه دلته دوه موضوعګانې دي، یو دا چې د سیم کارت طریقه یعنی تلیفوني اړیکې دي، او دوهم مخکې چې واسطه تاسو په دغه برخه کې اشاره وکړه د تصویرونو یا د هغه ډیټا چې د سمارټ فون یا د تلیفونونو د طریقه مثلا تبادله کیږي دغه ته لاسرسی دی. په ټوله کې د مخابراتو د تنظیم قانون چې په افغانستان کې یعنی په خو جوړ شوی و، از فکر کوم چې تر اوسه به هغه تطبیق کړی وي، مخابراتي خدماتو ته لاسرسی اصلا یعنی هیڅ څوک باید ونه لري. د مخابراتي شرکت په شمول هغه کارکون چې په مربوطه ادارات یا ارګانونو کې کار کوي، هغه هم حتی نشي کولای چې دغه ډیټا ته بدون د اجازه یا هغه چې د لوړ سطح باندې دوی ته امر کیږي هغه کده عدلیه وزارت خانوي په خو وخت کې مثلا په غټو جرایم او په چړلو په وخت کې که بعدي وخت ضرورت شي د عدلیه وزارت کولای شوی چې د مربوطه ارګانون نه به شخص په اړه باندې معلومات را وغوړي. اما دا چې تاسو ویل په رسنوی که بعضی وخت تصویرونه یعنی راوځي د کمرو د خانه، ده خو یو جدا موضوع ده، موبایل د رجستریشن سره یعنی کوم اړخ نه لري، اما د ډیټا په خوندیتوب کې په ټوله کې او په دې اړه د ډیټا د راټولولو نه وروسته په دې اړه هغه تخنیکي سیستم رامنځته کول او په دې اړه ضمانت چې دغه ډیټا به یعنی د بل هدف لپاره نه کارول کیږي. که موږ به تاسو وګورو د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې مثلا که زه یو عملي مثال درکړم، په اروپایي اتحادیه کې د اتحادیه په سطح باندې د ډیټا پروټیکشن یا د ډیټا د خوندیتوب د یو قانون لري، بیا هر هیواد خپله پالیسی لري، په دغه برخه کې نړیوالې پالیسۍ موجودې دي چې آی ټی یو یا انټرنیشنل ټیلی کمیونیکیشن یونین یا په پښتو کې د مخابرات نړیواله اتحادیه چې افغانستان هم په تیرو کلونو کې د آی ټی یو غړیتوب لري. نو هیوادونه په ټوله کې هغه غړي هیوادونه البته د مسؤلیت لري چې د ډیټا محرمیت او د مخابرات محرمیت دوی باید درناوی ولري، دغه ډیټا نه باید غلط استفاده شي او نه همدارنګه د نور اهداف لپاره په بل چا باندې وپرول شي. که موږ تاسو وګورو په ټوله کې یعنی کله چې موږ تاسو خپل موبایل ته یو اپلیکیشن انستالوو یا حتی که موږ د خپل نوم تخلص او د تولد تاریخ یا ډیټا که موږ یو چا ته ورکوو، حتی که یو څوک د یو کمپنۍ سره د کار په اړه باندې خپل سی وی شریکوي، هغه کمپنۍ مخکې دینه چې دوی دغه ډیټا پروسس کړي یا هغه ډیټا مثلا ولولی دوی اول دی اگر کس نه چه دوی تا وقتن نیک لیگی و اجازه اخلی او در اجازه اکثر وقت یا پا کاغذی شکل بانده یعنی امضا ده لاسلیک ده یا پا الکترونیکی دوگه بانده لاسلیک ده که موگو تاسی خپل موبایل ده پار یو اپلیکیشن انستاله او پا دیر یو وغده متن بانده پا انگلیسی بانده دوی اگر ده دیتا کلکشن پالیسی او هم دارنگه ده دیتا پروتکشن پالیسی او هم دارنگه ده دوی اگر اهداف یا مخی دی چې دوی دغه ډیټا څنګه جمع کوي کومه ډیټا د تاسو نه اخلي او دغه ډیټا د ټولولو مخه څه دي او کله چې په آخر کې یعنی هغه مشتری دغه ډیټا په حق باندې دوی ته اجازه ورکوي او په انګلیسي کې ورته ډیټا کنسنت ورته وایي بل آخر یو ټیک مارک باندې کلیک کوي یا دوی ورته اجازه ورکوي او بل آخر هغه ډیټا د هغه سره ثبتېږي نو په ټوله کې دغه موضوعات ډیر مهم دي لکه څنګه چې ما مخکې وویل د یو ملي سطح باندې پالیسي رامنځته کول د مربوطه ارگانونو ترمنځ همغږي هغه په هر وخت او په هر نظام او هر وخت وي مهمه دا که دغه سیستمونه رامنځته کیږي دا باید په اوږدمهاله کې داسې نه شي چې یو سیستم جوړ شي او سبا دغه سیستم په بل سیستم باندې معاوضه شي یا تعویض شي له بله مرغه په تېرو کلونو کې که موږ وګورو اکثره دغه کارونه چې په دغه سطحه کې کېدل په موقتي توګه باندې دوی یو اوږدمهاله لیدلوری نه درلوده او په ډیره کې د ناکامۍ علت هم د ما په نظر همدغه و هغه که په نورو برخو کې و همدارنګه د مخابراتو په برخه کې د سیم کارتو په برخه کې او یا په نورو ټولو برخو کې او د ټولو نه بله مهمه خبره لکه څنګه چې ما وخت کې وویل عامه په هوای دی چې ملت ته یا خلکو ته په دغه برخه کې په هوای ورکړل شي عامه په هوای خپله همدغه معلومات چې دوی د ډیټا کلکشن او د ډیټا پروسیسنګ او د ډیټا پرایوسي یعنی ساده توګه موږ وایو چې د معلومات د څه موخو په خاطر باندې دوی ټولوي او اهداف یې څه دي او دا به څنګه ساتل کیږي آیا په دې برخه کې ضمانتونه موجود دي که نه نو دا ژور تخنیکي بحثونه دي دا چې په دې اړه باندې مکمل روښانتیا نشته او نو په دې اړه د ما په نظر باندې قضاوتونه مخکې یو څه ستونزمن دي.
مننه کور ودان ښاغلی سمندر. ښاغلی بسیط، تاسو ته راځم که په لنډو کې دا هم راته ځواب کړئ که یو څوک ډېر تشویشي وي، اوس دغه پروسه واضح نه ده چې طالبان په کومه طریقه باندې ټلیفونونه ثبت راجستر کوي، خو دا لړۍ روانه ده. خو یو څوک تشویشي ده او تشویشي دا وي که ټلیفون مې ثبت کړم، ثبت راجستر کړم، سیم کارت مې ثبت راجستر وي او طالبان کولی شي یا هر څوک کولی شي زما هغه معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي که چېرته زما موبایل روک شي یا څه سرغړونه وکړي. دوی ته څه ویل غواړي چې موبایل کې لکه ځینې کورنۍ داسې وي چې بیا حتی د موبایل کارول بندې وي، خیر مې کاروه چې دومره ډېر جنجالونه او ستونزې زیږي. دوی ته څه ویل غواړي، دوی څه وکړي؟
دو جلا خبرې دي. د سیم کارت رجسټریشن چې ده دا جبري کیږي، ځکه هغه سیم کارت کنټرولېږي له دغه څخه د مخابراتي شرکتونو څخه هغه بندولای شي درته. دویمه خبره، ما مخکې ادواري د سیریل نمبر یا د ایمیای وکړله، که څوک وغواړي چې دغه تشویشونو نه ځان خلاص کړي نو وای فای د کور کې تیره کړي او خپل وای فای موبایل د وای فای سره وصل کړي، نه ترې ایمی نمبر غواړي نه موبایل رجسټریشن ته ضرورت شته او نه بل شي ته. لکه څنګه چې پاکستان کې دا کار ډیر خلک کوي، یو ساده موبایل اخلي د هغې نه به انټرنیټ بل موبایل ته کاروي تر څو پرې نظام پوه نه شي، هغه ټیکس مسله یې ونه شي. بله خبره زه باید وکړم چې هغه د موبایلونو رجسټریشن تر اوسه جبري شوی نه دي او نه په عوامو دا جبري کیږي. دا په دکاندارانو، کاروباریانو او هغه څوک چې موبایلونه راوړي د هیواد ته داخلي دوه وخت کې او یا په هیواد کې خرڅلاو او اخیستلو وخت کې باید دا کارونه ترسره شي. دا په عوامو باندې جبري کیدلی هم نشي، ځکه دا کنټرول کم مرکزی دینه نه کیږي لکه د مخابراتي شرکتونو نه د سیم کارتونو کنټرول کیږي، خو د داسې موبایلونو بیان شي کیدلی. مګر که دوه اعلان وکړي رسمي کم قانون پاس کی چې کم ایمیای چې موږ سره ثبت نو هغه موبایلونه بندوو، نو باغه صورت کې به کیدل شي دوه بندي. نو فعلا که څوک ډیر تشویش لري، اول خو راجستر شوی نه دی، د هوا ډیر زیات موبایلونه نه دی راجستر شوی، ډیر زیات. خو بیا هم کدا کار غړندې شو او رجسټریشن ډیر شو هغه کولای شي چې یو وای فای تیر کی او یا د یو بل موبایل انټرنیټ واخلي او په دې صورت کې موبایل نشته.
مننه مننه کور ودان له تاسو دواړو قدرمنو هر یو د پانتون په خنۍ استاد او د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې په خنۍ ټیم لیډر او امیر شوس مال په جرمني کې د ټکنالوژي او وخت په برخه کې څېړون کوي رحیم الله سمندر او د خوندی تابا یا سایبر سکیورټي کارپو جمیل بسط نه چې تر دا دمه موز معاملتي او کړه او له تاسو اړیدونکو شاړي کمنې ولې وا تر بل پروګرام خې چاره.